درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو تر بولم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانکزی د څرګندونې پرون شنبه د خوست ولایت په یوه دینی مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته موبایل د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته، او په زمینی ډول دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوزاده شخصي نظر وباله. ستانکزی د نجونو پر زده کړو بندیز د اسلامي شریعت خلاف وباله او د طالبانو له مشرې وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. طالبانو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورتنجونی لز دکړو په تدریج منکړي او په پیل کې وویل چې دا بندیز په موقتی وي، خو اوس په دې اړه چې د نجونو شونځي به تر کله بند وي یا ولي بندي سنه وایي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوي په چیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو په پرلپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې حسین روستایی پرون شنبه وویل چې په 2023 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ تبادله اندازه د ورم کال پرتله نږدې 40% زیاته شوې ده. حسین روستایی همداراز وویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د تباندې 3.3 میلیارد ډالر واردات کړي دي، حال دا چې په 2022 کې ایران افغانستان ته د 1.14 میلیارد ډالر صادرات لرل. خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته د 45 میلیون ډالر صادرات لرل، چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی. د ایران د ګمرکونو د ادارې د رسمي شمیرو له مخې افغانستان په اوس وخت کې د ایراني صادراتو 5م لوی هدف دی. تاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بند او اوربند ټینګ شي، خو د اسرایلی پوز ویاند دانیل هګاری وایي چې اوربند لا هم نه دی عملي شوی. هګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناستې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځان په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. او تو ساته مخکله دي چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي. ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارونکو لاسرسي دی اپتبند کړ. د متحده ایالاتونو ستر محکمه د جمعې په ورځ یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یاستي شبکه تر یک شنبه پورې ونه پلورل شي، فعالیت به په امریکا کې بند شي. د دې قانون تر رسمي کېدو څو ساعته مخکې، یعنی د شنبه په شپه، ټیک ټاک امریکایي کاروونکو ته دا پیغام واستو او د اوس لپاره ورسره مخه شو کړه.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مزکی ورکړي او د مالیه د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي و چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی امارات، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بلا بیلو ادارو او امنیتی کسانو لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنی او مالداری وزیر او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس و. بل میلمانه آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وي په دې پروګرام کې. شاغله سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی وایاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګری خونی د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احادی سره پیلو. نو احادی صاحب، که اول پښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړئ، داسې فکر وکړئ چې 100 میلیون ډالر لري، آیا غواړئ چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟
غیر واقعي فرضیه ده زمال پاره، اما کبل څوک دومره پیسې سه د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی د یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته د دې ترڅنګ فائدہ هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائدہ پکې ډیر جګ وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبيعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیټیږي او اندازه په طبيعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته یې ریښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه گذاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کې کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه گذاران سره سره وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سته دي، یعنې ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي. نو په دې اساس زما ما برداشت داده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته صدوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه گذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایه په تاثیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان کې اوس د سیاسي لحاظه استقرار نخکاری، امنیتی لحاظ هم اور قوی نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا خطر ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه به فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه یې غمل کیږي، پلارو کې اخاسي ختمه شوه ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوی دی یا دوی خو علاقې چې بيخي ختم کړی دی، نو فکر نه کوي که دا خبرې سمیوي د دې پنګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی خا دلته خو دوی دا په دې نظر دي، ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط دومره مساعد دی، ولې څوک نه راځي؟ ولې خلک چې د خپل سرمایه څخه د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته شته د سرمایه ګذاري په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو 100 میلیونه، 500 میلیونه، 200 میلیونه ډالر د یو ملت لپاره، 40 میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دی. یعنی افغانستان د کال لاقل 50 تر 100 میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید موږ ارزو موږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي. او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړه د 2 ورځې مخکې، ولې 22 میلیون خلکا دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته غلري ضرورت لري. هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په 13 کلو کې په افغانستان کې 2.5 چنده سوای دی، او د آینده لپاره د دغه مملک لکه افغانستان په شان هغه پیشګوئی دا د 15% لا قل په اوسط ډول د دوی سطحه د رشد وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی 0 دی، چې سطحه د رشد په 0 وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت غوره خنخ کاری لکه چې باید وسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده، سوداګر هغه ته ځي چې الته ګټه وی الته پنګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیال د چهارشنبه په ورځ وویل چې کڅوک خپل پنګې له بهر افغانستان ته انتقال کړي، نو دوی باید 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کړي شي چې پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه یوسي؟
ممکن ځین خلکو لپاره وسی، ممکن ځین خلکو دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کوي، خام مواد له کوم ځای راوړي؟ دوم دا مسلکی خلق له کوم ځای راوړي؟ افغانستان کې خو نور مسلکی خلق نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلق نه راغلي. انا هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل د دې سره درلود. ما په یادې سم یو فابریکه په ایران کې دی، اوسپنې فابریکه، هغه کړې افتتاح کړه، له مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې؟ هغوی کارګر له هندوستان نه راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حالو، نو اوس خو څه ده نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په اساس باندې په افغانستان کې تاغه د حد قیمت به تولید د حد قیمت راځي، او دا یوازې هغه موارد کې په هغه صنایعو کې چې امپورت سبستیټیوټ ورته وي، چې تعویزي صنایع چې په جای دې چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنی کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کې دي تعرفه یې د ډېره جګه کې، او ولو کې قیمت هم تمام سي خلک چې د مال د څه واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمت کې هغه شای چې کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کې کېدای شي 200 افغانۍ ته قیمت سي د جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل الخم لري، منفي الخم لري. نو په اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لارډ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک ستدا، مواد خام ستدا نستا، مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې کیس دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې کیس خلک منتظر دي چې نن د کسبا دا دغه یو تجدید نظر به سده وسی د افغانستان په حق له، ولی متاسفانه دا سه هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مثلا چې تاسو ورته اشاره ونکړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړی ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو پزړ د زده کړو بندیز دی، د لپاره دا مهم دی، درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي او څه شي. په ورستیو کې چې ملي غسړی سره خبرې کولې ویل چې اکثره سرمایه هم انتقال کړي ده، ځکه چې کله چې کورنۍ التوانو غوښتل شي هغه خپل کاروبار هم هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، دا سینه شکایت چې خانه بخوست کښ په لوګر غونې دي دری متل وای دا سینه شکایت دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد یې د تحصیل او تعلیم په حق لا خپل اولاد سره د کومک وکړي، دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خپل پاکستان ته تللي دي او سالته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي، د همدغه لپاره چې اولاد یې وکولی شي خصوصا نجونې وکولی شي چې درس ووایي، او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلق نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او پخوا هم چندانې حالت مو غورښنه و، اوس خو نو نورم څه د هغه کیږي، یعنی په دې اساس باندې خلق خارج ته څه د ځي، و ډیر خلق څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی مساعد نه دی، او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په حالت کې خلکو نور خارجي قوت دښمنانو ته موقع پیدا کیږي په افغانستان کې مداخله وکړي، په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی، زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی، په دغه ډول باندې کنه کوم څه دا حالات ډیر خو وسی چې هغه د دنیا خپل تشویشونه څه دا زیاتې تاثیر دوبره تشویشونه
ابراسول ډیر مننه. ورستی پښتنه له تاسو څخه ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړی و، هغه دا چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي الته خلک ډیر څاخستیم نشي، سوداګر ویل کیږي چې عموما هغه ته پنګونه کوي چې بازار شوی خلک شی اخیسته شي، په داوس مش په افغانستان کې لډیرو خلکو او لډیرو دکاندارانو وای ټوله ورځ تیر کی دی په خوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولې شي، ځکه چې څوک اخلي نه، دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پنګوال دی طالبانو د غشتنې ته غسی جواب ونه وای چې ملا عبد الغنی برادر چې کوم غشتنه لري
تا ټول سره تړلی دي، تابان یو څو مده مخکې اول سوس په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوی، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشاله وو، خو په ځینې حالاتو کې د ځینې امتعاو په قیمتونه راټیټ شي خو خره، ولی ډیر خلک خپل مال خرڅي، د 100 روپۍ مال څه د ازر دي 570 روپۍ زیاته خرڅ کی د تیل لپاره سی وو سی او بقاو کی ځوند څه د هغه نصیبان نصیب ونه دیږي، نو دا ډیر مهم ده چې بازار کې څوک قدرت خرید نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به نو شلو کلو کې نه خو ډیر زیات داو سه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل، موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولی داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او د اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ خپل پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره، داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي ولی هلته په بازار کې یو بل څوک څه ودرېږي او بیا داسې هغه نشته د څه څوک پوښتنه وکړي، نو وو دغه خبره هم څه دسته ده قدرت خرید چې څه وای دی، زموږ اقتصاد 21 میلیارډ وو دغه تیر کال په ختم کې د 11.3 میلیارډ تر راکته، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به وسیږي، او یا هم کېدای شي لدین هم کمتر وسی که چیرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د خبرونه په دوام کې به شاغل یو ننګ او سرلای را سره وی. ننګ صاحب ستاسو نظر څه دی، آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته او درنه ملما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت کومه ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډېر وعده کړی دي ډېر فیصله یو لسی وړاندې کړی دي سهولتونو او تفصیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي او په دې کلا کې تاسو ډېرې ښایسته کوټې ډیزاین کوي منتها د کلا دروازه قلفه وي او څوک ورتلای نه شي، نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ دیم که زه ووایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغسې مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم، منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعدې راشي بیا د دې به اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر ووایي، ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي دلته به دوی وایي چې تعلیم موږ پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي، اما بل ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان به له خندره راشي خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوي ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسو وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم د کار پوهېږم چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بند ده، یعنی د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. کب په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما اره برخه کېدای شي همداسې شي، نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنی که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي، د قانون دولت، د ملتونو دولت او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شولو تغییرات راځي، بدلونونه راځي او خلک امید کوي. اما تاسو خپله پر کوم لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچی دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما میرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس د دې کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې ډېرې دي، نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واتلو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره په اصطلاح صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتم، په څه شي به ساتم. دا ټولې کیسې دي، یعنی ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنی برنامه یې که نه وي دا فشار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري، اما د ننه صنعتکار سره همکاري نه وي، د مالیاتو نه په تنګ شي، تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي، زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي سمیز باندې تبدیل شوي دي، میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي. هغه د غټو غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده، لکه په پیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی ده. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې، نو بیا سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
شاغله پسرلی، شاغله ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییریږي نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چیرته چې اساسي قانون نه وي، چیرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي ممکن د دې په لکه دوی چې ول ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کیو وای چې چا دلته پنګونه کړی دغه ټوله ضبط. د تاسو تجربه له نور هوادو څنګه ده؟ په ځینو هوادونو کې خلک ډیره پنګونه کوي، د بیل ابیلو هوادونو خلک ورزيال ته پنګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوی مهیا کوي لیکن بیا هم پنګوال نه ورزي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پنګوال ځینو هوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پنګي یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پنګونه وکړي؟
ډیره مننه په سر کې تاسو ته. نن ست ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن ست ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې کله یو پنګوال په ځای کې پنګونه کوي، نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانې ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پنګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې افغانستان کې پنګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پنګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی کاروبار مسؤول دی، دی کورنۍ مسؤول دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردی ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردی ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او درا وخت پر چې ما خوخه کار وکم، سوق مقرروم سوق نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو بندغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خو بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي ولی خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولی خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په خپه په جریان کې يم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کوي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زمونږ افغانان هلته پانګونه کوي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زمونږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولی شي چې لار سیزده کړو کې آرام وي، ولی په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شی دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه گذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغه یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. دا سم نه ده چې افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د خو حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، اسمک لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولی بیا هم خیرات غواړو، ولی بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. دا څه نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپیژني، څه ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت وپیژنه، نور زه راځم پانګونه کوم، زه چې چیرته خپل ګټه ګورم زه مالته پانګوال همدغسې دی. زه د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالسو ته ځم، دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ گزاره کېږي، زموږ هلته زو پانګونه کوو. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي؟ خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړي دي، ځورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولې نورو هېوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي؟ درسته ده، د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زما تنها کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړي ته باید د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تانه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه، ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه، ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسی کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخذ خپلو خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسی کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دی نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم. په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچېر نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د 60% لمنځه ولاړ، خزینه نسی کولای چې درس وایي.
دا یو ډیر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي، دغه پخپله ډیره لویه پانګونه وه. ډیره زیاته مننه سلامت وسید. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکي به مواورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي آزادي راډیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب، سلام تاسو ته. آزادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو سروان سم محترم، ډیر ښه موضوع متاکلې د واقعا لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، بعد کنه ډیوالي کزمه د افغانانې راشه وس په افغانستان کې څنګهونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه وو، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې وو. الحمدلله امنیت لکه دا مخکنی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته مچ په افغانستان کې پنګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت پیژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت پیژنه شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه به خو نور بهرنیان هم دغه تزره شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سخت شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، کله دا غوږ موږ ملي تجارت نه راسي وسه موږ نه خوشاله زلزلې وسولې غټ کومه کونه وکړل د افغانانو سره کور ودان، خدای دې نه خواري. خو دا وایم چې وس مثال دلته راشي، په افغانستان کې د امن زمينه برابر ده، دلته شنی خونه جوړ کی، مثال د پومبه او پاتریکی جوړ کی، یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کار بار شوی. بل به دا غوږ موږ دغه چې مثال د خبرې د کارمندګر د سخت مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنې چې موږ نیو درسېدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پنګونه وکړي، شنی خونه جوړ کی، مثال د خبرې دغه شان جوړ کی برابر
ډېر زیات مننه. بل اوریدونکي لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام احمد اجلم درزګان سره. چې دې دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکی بخښ دی، به چې دا ولست کار وکړي، هغه ساتي ډېر کمزوري سوي دي. سروان صاحب
مهرباني کوي، آزادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله جرا ول ورور څنګه په خیره
سلامت وسې مهرباني کوي
اور ابو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پرې اضافه کوم تر دا پنګونګ باندې موضوع ده دغه اسمت کاروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده ګور دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشې پورې
ګورې و بخښي دا سیده با مخپلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی
دا مې درته وویل چې وس د سړک پر وغاړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلې ده
یو بل اردون کایم باید ډیر منتظر پاته شوی دی ته به نوبت ورکو خو لطفا لاندې خبري وکړئ مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب پرسته مخ ته تاسو سلام کوم
سلامت اوسه سلام کوم کور دی ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا هم ډیر څه موضوع ته کړی دی چې د پنګونې په موضوع باندې ژغېږو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه وایي د ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتمی شرایط سم نه دي چې ناراضي
شرایط سم دي د امنیت په برخه کې خو دي د
شامنیت ته وایي چې سم د ستاله لپاره ممکن سم دي غل لپاره نه وسم
نو هغه د راسي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې
وګرځي اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب د اوریدونکو تاکید پدیو چې امنیت شته لاري ازادي دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احادی صاحب هم خبرې وکړې لیکن بیا هم کله لاند تبصره پی کوي وی کی او که زه یو بل لبلی زاویې دې مو زوته وګورم سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نور داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پنګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې له افغانانو وای د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډیر پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوان چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسی مفت قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نور هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان دې پیسو ترڅنګ دغه شیان هم غواړي دا هم په د دې برخه کې وانګیزه نو څو ګڼل شي پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپل سرمایه افغانستان ته راوړي
تقریبا یعنی ډیر نو امیدم مسله خو سره یې په یاد نه کی په افغانستان کې کپوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فیل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دي یعنی ک د دنیا ملکونو موږ وګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرون کې ملکونو تعداد 208 ډیر هیواد ده اما کدي منابع ول له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کو بنځه یا فیصد د نړۍ طبي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده یعنی متعدد متنوع داسې منابع لري مثلا تک عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي وبلري دریاب نو بل شي نه لري کدا دوی نفس نه وای نو دوی بغدای کوله دوی بل لوګي مرسي وو اما افغانستان کې او بل مرمل ته 50 درجه ده یا فن نه تي اخیستلای بوټي نه طبي دا افغانستان کې خو څه لیتیوم لري یورانیم لري پګمتای دی دا نادره معدن دا منابع څه ځمکسته څومره خوندوره هوا موسم ډیر ښه ډیر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري لکه دا دی لیتیوم شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري البته چین هم یادیږي دا کار غوښته کار پیخړی دی تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلی افغانستان بهتره حالت کې واقع ده دلته د میلیارډونو ډالرو د سرمایه گذاری گنجائش ده ما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغه پرې چې قانوني دولت ایجاد نشي دولت دی قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدل چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي اعتبارات موجود نه وي او د نړۍ تر ټولو لوی خطرناک پراکټي لوبي یعنی ابتي لوبي خدای ته بل ایران سره ډیره لوی لوبه دی دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی، ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. ایاو د ایمان خبره او د دې کومنګ اوس خلکو ته وایي چې د ایمان لمخې دی، وطن د مینې لمخې، دلته خوند ډیر ښه ده، دلته میله ځایونه ډیر دي، دا هم صحیح ده. اما که میله ځای ته د فامیل ورتګونه سیکړلې نو خوند به پچش کی، چې مثلا ډیر مسلې دي اوس کا صحیح ده، ډیر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته. پکې امنیت ښه، امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله، ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي، ده سرمایه ډارن شي، ده هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري هم هلته پانګه نه دي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال بلکې چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید جوړ کړي چې خلک د نارې دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دموږ کوندې مزایدي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې، په مالیزیا کې، اندونیزیا کې، دا ټوله دنیا کې ځینې داسې حالتونه شته، په امریکا کې شته. امریکا خو هم ډېر محافظه کاره وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغلته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته ډېرې، هغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما عرض دا ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کې دي، مونږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، په درګر د خلک له ترکیې نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دې خواته دي، یا مثلا داسې ملکونو ته دي چې هلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او باید د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري، اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکاریږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته ویل چې زه ډېر په هغه وخت موږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو کې چې د اطمینان حاصل کې چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي نیمه جبیره کیږي. دا سینې چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د ماجرینو سي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولګي کار او مر اجتماعي وزارت، یا یې ولګي والی کې په یو ځای کې، بیا به تور ته چې دلته خو تاسو وعده کړی وي، نو د کوم قانون په مخې، د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم؟ دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ماته ترلاسه کړئ؟ زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم، د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي، یعنی ډېر اقدام کوي دي او دولت غونډې کوشش کوي چې وښي، اما شاید بیچارګیان یې هم ډېرې زیاتې وي. نو دا که دوی سره یو خلو نه کې، نو تاجر چې د مادر ته ویل هغه ډارن شي ده. 200 میلیارډ ډالر خپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر تجارت د طالبانو نه واورېدل، نورالدین عزیزي درته یادوم، دا خو دا کانفرنس کې وپاګه کې وګه چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نه وسلې، د کارزي صاحب په وخت کې ووتله، د اشرف غني په وخت کې ووتله، خالته امریکا هم وه، فیصله یو نیم سل ملکونه هم وو، دنیا هم وه، اته څلوېښت نظامي هېوادونه هم وو، اما سرمایه فرار کوو. دغه دوه دلیل عمده وو، یو ته تدارکات ترار غراغلو منحصر سو ختم سو په مخ سو کنتلو، بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کو چې دا ممنوع الخروج ده، دا تاجر داخله تي کړی، دا غدا کړی ده، دلته فساد کوي، په دې شهر کې دا فساد ده، په دې صنعتي پارک کې دا فساد ده. دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه سل شروع کړو، او په ډېر مزایفه توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډو نه ډېره افغاني وسلې ده. نو منبع یې ډېره ده، یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جورنال راپور پی ورکړی ده، په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړی ده، منګه ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې مال وسی د خیر د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې هدي صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سلوشن یو سلو دوه میلیارډ ډالرونه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوز شوی خنیم په نیمه اما رسمي جی ڈی پی چې د افغانستان هغه تر یو میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په دولس نیم یا دولس یا یولس کې چلیږي د باوجود دې چې رشوت مثال دوی وایي موږ ختم کړی دی ډېر تفصیلات یې راوځي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډېر نایاب دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% حتی کمی شوي دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نسی اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو کړی دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نسی او نیشن سټیټ ترڅو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت او طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري اداري چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدل شوی نه دي په دولت کې تبدل شي بیا دا ټول مشارکات کدو اعلان کی دلته په اصلاح په منابع باندې بيخي چور جوړي یعنی دومره گنجائش ندی چې
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلی صاحب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم ترڅه دا پوری ډیر ضروری دی و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه دی یو پنګوال پتو غنن غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خوره دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ذکر کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم زما په شمول ډیری خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی وزګوري چې افغانستان اوزا کوم خواته زی مارکیټ کوم خواته زی چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي د خلک پات کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګه د کتاس چول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت دی د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لاړ شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کړي انرژي په پرایویټ کې او
کوم یو خدای چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو په لشکره ولی په دا برخه کې موږ پنګونې ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پنګونې ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیری لري څومره همخواني لري څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان بیا زی تاجکستان ته دا د ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم دلاري څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانين د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي امغه مهرولات باید وي او د نور هیوادونو د ترانزیت سي دا وګورو کې مو کارت ضرورت لرو او زمو قوانین داخلي قوانین او اصول شدي په خو په دې باندې کار وړانده سوي باید نړۍ د قوانینو سره هم قانوني امه سکتي پیدا کړي مونږ یو همغږیتو باید پیدا کړو بل خو نه دا زموږ د تشې سوداګری د تشې په نور یو ډول کړي چې تاسو باید لابیګری اوسئ پنګوال سره باید خبرې وشي د تر اوسه پورې په اکثر هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولر دي دا د افغانستان د وسنۍ داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري. هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه. یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي. زه وایم چې په وطن مین یم زه راځم خو وطن باندې مین یم. زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یوه اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هر څه چې وي هغه هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه دا دی چې خپل خلکو سره باید مرستې وکړي. زه دا ښه ګڼم چې د کال یو څه اندازه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې اوس چې افغانستان ته ولېږم خلکو سره مرستې وکړم. ولې دې لپاره چې په افغانستان کې زه خپله لاړ شم هغه جنجال کې ځان راګیر کړم دا مناسب نه دی. ماته اوس شرایط برابر نه دي. تاسو د امنیت خبره وکړه. موږ دوه رقم امنیت لرو. یو فزیکي امنیت لرو بل مانوي امنیت لرو. فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولې. مانوي امنیت فکر د څومره آرام دی شپه ته څومره آرام خوب کوي ته دې ته څومره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي دوه نیم لکه کېږي او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي. آیا ته دا باور لرې چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي؟ کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي. آیا دا امکان په افغانستان کې شته دی؟ دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت شته دی زما ژوند کېږي هلته زما آینده هلته دی زه ځم هلته پانګونه کوم. زه سو لیونی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونه کوم او هلته نه په جغرافیه پوهېږم نه په فرهنګ پوهېږم نه په ژبه پوهېږم او نه مې هلته قدر شته دی. خپل وطن مې دی خپل خاوره مې دی په هر لښت باندې خبر یم د هر جغرافیې نه خبر یم. خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم. چلته ځم اوبه ګورم آسمان ګورم خلک ګورم خپل اوضاع ګورم. زه د افغان په توګه دېګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دی بیچاره دی غریب دی پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دی. زه په دې پوهېږم چې موږ معدنونه لرو ذخایر لرو اوبو لرو ځمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو. په دې پوهېږم دردېږم په دې باندې ولې په دې هم پوهېږم چې سره بې اتفاقه یو سره په یو ټغر نه راټولېږو یو بل د وژلو دپاره سله قومبانې او بلټو. ما ته ته جمهوریتي وایې زه درته اماراتي وایم ته په دې نوم ما وایې چې زه پخوانی جمهوریتي یم او زه په دې نوم تا سره لګیا یم چې ته مارتی سره فکر نه جوړیږو. دغه تضاد او دغه نفاق را مېسته سوی دی یو بل باندې د کفر ټاپی لګو یو بل باندې ستونزې جوړو او بس همدغه ستا ګډوله روانه ده. دا سوشل میډیا وګوري کوم وضعیت کې دی. زموږ خلکو سره کاروباري فکر بیخی نه مازه تللی ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه ترویج شوي دي بدبختانه. دا ټوله معنا کې باید بدل شي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډیر لنډ وخت لطفا لنډي خبري وکړي چې میلمانه هم جواب درکړي شي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي. په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي پنځه زره خلک خپو پورې نقل نخلي ورته څوک وایي چې موږ اوړه نه لرو څوک وایي ډوډۍ نه لرو څوک وایي دا نه لرو څوک وایي هغه نه لرو پوه شوې. خلک هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی. د غاجي ګل مراد په نوم باندې په ننګرهار کې دا نه تجار دی هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې موږ ته اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شوې. او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دوی کوم کار سم دی. مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته. تجاران ورونو باندې غه کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده هېڅ راتلل په کل نه ده پوه شوې.
یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپېژنه لاندې خبرې وکي.
السلام علیکم. زه په خیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سروان ستا او من منوتنی کیل.
سلام
علیکم.
کور دی ودان.
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شاجو کې 50 سانتیمتر واور ول ودا وسموري دا یو د خوشي خبر ده. او را به سو موضوع ته وخت څنګه ده د افغانستان څنګه وران سی افغانستان ته څنګه راځي دا ورو ورو سميږي کال پر کال میاس پر میاس یاتیږي. خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي. او زما د محترم میلمانه د خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان د غونډې ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیره زیاته مننه کوروادان. ننګ صاحب څنګه دا خبر رښتیا ده چې خارجیان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي؟
د پنګونې میزان یو مشکل دا ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي، اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي. جوازونه مثلا د ډیر له د 1400 دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده پخې کې تقریبا ولس جوازه کا شپړ دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې، او نور جوازه دا تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا بیا افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی، یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي، سهمونه ډیر اخیستل کیږي، مګر مارجن دی کټي بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي. اوس بازار چې ده انکماشي حالت لري، یعنی ترفجوي مام جيب کلب را چولې ده، ټول خلکو را چولې ده. بل دلیل دا ده چې د کلب را چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده. مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا پر راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 6.5 میلیونو ته رسیدلې، او په دې کې 8.5 میلیونه چې دي هغه وګیږي. نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي، اقتصاد په مصرف جوړیږي، یعنی لکه پاتې به اوس ډیر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسخه خلې اجازه ورک خدوه کاله بندو، اما یو میلیون انسانان بیکاره سی وکي لا دې هغه انجینران لاړو دوه څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای دا وطن پرېږد. څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطن وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي، یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو خلاص کیم نه و، اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسي باندې کار کوو دا چې ډیر صاحب خوایسم چې د پالیسي په سبب باندې حالت تاوان راغلی دی. معرفت او د تعلیم او تربیه د امیر ته ویل چې په دې کې راکمه شوی ده، خلکو پارکونه جوړ کړی دي. مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړیدله، زه په کې ته د تدوین برخه کې کار کوم. بامیانو باندې امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو پنګونه کېدله، هوټل جوړولې، تفریحي شیان جوړول، دغه کیبل کار او د تورته شیان چې له غازونه ودا شیان وي. اما اوس هغه پنګونه مکمله، یعنی په میلیون باندې د بم څوکپل ته په سرمایه گذاری کې نه یې موجود. زادی دلته یو پارک جوړ کوو اوس پکې ورته ډیره قراری ده پکې، یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاری ده. د پانتونونو پیسې کې مم داس ده، یعنی ډیر لوی لوی مسلې سوي دي. اما اوس برخې تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي، یعنی د ګټي په حالت کې نه دي. دوی وايي کتنا بس هم ډیره ده. نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري، امارات اسلامی نیت یې خدا، اما دا نیت دا باید په پرکټیس باندې، په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې، دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کړي. نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي، د دې لپاره باید میکانیزمونه، قوانین، مشوقات اعلان کړي، بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم بیارات.
الا تاسو ټولو درنو ملمنو، آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خوانی ویاند او د پنګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدی مر سره ول هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نوستا یما دشنو شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نوستا یما دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بند نوستا یما دشنو
Thank you. ا